السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زیم تاسو د ازادي رادیو دغه خبري پروګرام ته خرغلاست وایم او رچې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ناتو د سازمان لسرمنشي یان ستلتنبرګ سره په کابل کې ولیدل دوی دواړو خبري کانفرنس هم ورکړ افغان ولسمشر له ناتو مننه وکړه چې د افغان کمانډو ځوکونو او هوایي پوجانو په تجهیز کې خورا زیاته مرسته کړې ده خو رچې افغان ولسمشر اشرف غنی نن د افغانستان چین ترمنز د هوایی سوداګریز دهلیز پرانسته هم کړی دا نور مسایل هم لرو خطر تر مخ کې خبرونه له ملالی بشیر اورو
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی افغان ولسمشر نن سهار د افغانستان او چین ترمنز هوایی دهلیز افتتاح کړ د ناتو سرمنشیان ستولتنبرګ په یوه نه اعلان کړي سفر کابل ته رسیدلی دی او د جنوبی آسیا د چارو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز اسلام آباد ته تللې ده پښپړه خبرونه افغان ولسمشر نن سهار د افغانستان او چین ترمنځ هوایي دهلیز افتتاح کړ د ارګ د اعلامیه لمخې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او چین ترمنځ د هوایي دهلیز د دولتي چارواکو په حضور کې پرانست او ټاکل شوی ده چې په لومړي پړاو کې شل ټنه جلغوزي له افغانستانه چین ته صادر شي شاغلی غنی د دې دهلیز د افتتاح پر مهال وویل د افغانستان د پټو خزانو لکه جلغوزي پسته او زیرې ته جدي پام کیږي د زیاته کړه
امروز یک روز تاریخی است خزانه پنهان ما
دی وای نن یو تاریخي ورځ ده لمړی د دې ورځ مبارکي درته وایم لدی ورځ ورسته به د لړم 15 هر کال دا ورځ د جلغوزو د ملي ورځ په توګل منځل کیږي د جلغوزو محصولات هر کال 30,000 میټریک ټنه ته رسیږي چې ورسته لدی به د افغانستان په نوم نړیوالو بازارونو ته صادر شي د ناتو سرمنشیان ستولتنبرګ په یوه نه اعلان کړي سفر کابل ته رسیدلې دی افغانستان ته د دې سفر پر مهال شاغلی ستولتنبرګ سره د ناتو یو شمیر نظامی چارواکي هم یو ځای دي ستولتنبرګ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل ولسمشر له د څخه مننه وکړه چې د افغانستان سره د ناتو د مرستو په خاطر یې مننه وکړه ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې تیره میاشت طالبانو حملو او تهدیدونو په دې هیواد کې بې ساري تلفات رامنځته کړي دي د ملګرو ملتونو راپور چې نن خپور سو وایي سخت دریځو طالبانو د انتخاباتو د پروسې ګډوډولو په خاطر خپل تخریبي کمپاین تیره میاشت تیز کړ د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د ولسي جرګې له انتخاباتو سره اړوندو حملو کې شپږ 50 ملکیان وژل شوي او 300 نه اویا نور ټپیان سوی دي د انتخاباتو تر ورځې مخکې هم د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو پر مرکزونو حملې وسوي چې د یو شمیر مسؤلیت دایش سخت دریځ ډلې واخیست د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان د حکومت وسلوالو مخالفانو د انتخاباتو د پروسې پر ضد په حملو کې له راکټونو هوان لاسي بمونو او ماینونو استفاده کړې وه دغه ادارې همداراز ویلي چې وسلوالو مخالفانو د انتخاباتو پر مهال د خلکو د ځورولو او په عذابولو لپاره د تهدید کمپاین عملي کړ د جنوبی آسیا د چارو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز اسلام آباد ته تللی او له پاکستانی چارواکو سره به پر سیمه ایزو موضوعاتو خبرې وکړي میرمن ویلز کابل ته تر سفر وروسته اسلام آباد ته تللې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې کابل ته د سفر پر مهال له ولسمشر محمد اشرف غنی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره تر لیدو وروسته اسلام آباد ته سفر کړی او ویل کېږي د افغانستان او پاکستان د اړیکو او د افغانستان په ثبات کې د اسلام آباد د رول په اړه به هلته خبرې وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وین محمد فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې میرمن ویلز د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت له لوړپوړو چارواکو او همدار د مالیې له وزیر سره ویني د فیصل په وینا پاکستان ته د الیس ویلز د سفر هدف په واشنگتن کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د امریکایي سیال مایک پمپیو د خبرو په دوام د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړي کول دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته ویان په وینا د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم ګډون کوي او همداراز به د افغانستان اړوند مسایلو په اړه هم خبرې کیږي تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. ټاکل سوی چې نن د امریکا د کانګرس د دواړو خونو لپاره منځمهال انتخابات ترسره سي. په دې انتخاباتو کې جمهوري غوښتونکي او ډیموکراټان هڅه کوي چې د استازو په جرګه او سنا کې اکثریت ترلاسه کړي. رای ورکوونکي به د استازو جرګې د ټولو 415 او د مشرانو جرګې له 133 غړیو د غوره کولو لپاره رای ورکړي. د دې رایو نتیجه به د ولسمشر ډونالډ ترامپ ته پاتې دوو کلونو د دورې تګلاره هم روښانه کړي. جمهوري غوښتونکي ګوند دا مهال د استازو په جرګه کې د 23 څوکیو او په مشرانو جرګه یا سنا کې د یوې څوکۍ په توپیر اکثریت لري، خو د نظر پوښتنو له مخې اټکل کیږي چې ډیموکراټان ښایي لږ تر لږه د استازو په جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي. د اروپا د امنیت او همکاری سازمان پریکړه کړې چې د امریکا له مونټانا ایالته به خپل دوه انتخاباتي څارونکي وروسته له هغه وباسي چې یو یې د نشې په حالت کې په موټر چلولو تورن وپیژندل سو. اونجین دوموز د بوسنیا هرزګوینا 30 کلن تبع دی چې د مونټانا ایالت په هلینا ښار کې د شنبه په ورځ د نشې په حالت کې پولیسو درولې وو او د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 15 نیټه په همدې جرم تورن وپیژندل سو. د موز د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له شپږ دېرشو څارونکو څخه یو دی چې په امریکا کې د کمپاین د فعالیتونو رسنیو د پوښښ رای ورکوونکو د نوم ثبتولو پروسې او د منځمهاله انتخاباتو ورځې پروسه وڅاري او راپور ورباندې جوړ کړي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان یو ویاند ویلي چې د دې سازمان ټول څارونکي باید جدي تګلاره تعقیب کړي. د تګلارې له مخې ټول څارونکي مکلف دي چې د هغه هیواد چې دوی پکښې ګمارل شوي د ټولو قوانینو درناوی وکړي او هر وخت مسلکي چلند وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ناټو له سرمنشي یان ستولتنبرګ سره په کابل کې ولیدل او وروسته په خبري کانفرنس کې هم خبرې وکړې.
د تاسو نه مننه کوم چې د کوماندو په دوه چنده کولو کې او د اوایي قواو په درې چنده کولو کې مرسته کړې ده.
افغان ولسمشر نن تر دې مخکې د کابل شانګهای ترمنځ د هوایی سوداګریز دهلیز پرانیسته هم وکړه. دا چې دغه دهلیز به څومره ګټه وکړي د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس حضرت حافظي وایي.
نننی دهلیز مشخص موخې درلودلې. دا مېدلمان یا منځګل خلک کم چېو په پاکستان کې په نور هیوادونو کې چې اصلي ګټې هغوی کولې هغوی لاس لم چوس.
د انور الحق اهدی په مشرۍ نوې ملي جبهه وی له لوی ملي ائتلاف سره پریکون وکړه او ټاکل شوی نن د امریکا د کانګرس د دواړو خونو لپاره منځمهالي انتخابات ترسره شي. وخت افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او اته دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ناټو له سرمنشي یان ستولتنبرګ سره ولیدل. ښاغلي غنی او یان ستولتنبرګ وروسته په ارګ ماڼۍ کې خبري کانفرنس هم ورکړه. افغان ولسمشر اشرف غنی د ناټو سازمان له مرستو مننه وکړه او ویل چې افغان حکومت لا هم د دغه سازمان مرستو ته اړتیا لري او دغه مرستې ترې غواړي. نور مسایل هم یاد شوي دي. اجمل تورمان د ولسمشر غنی او یان ستولتنبرګ خبري او ریدل دي هم د اوس د کابل په سټوډیو کې دي. تورمان صاحب مهرباني وکړه.
بله ستنګ زه سپتا سی او د ازادي رادیو اوریدونکو سره سلام په وړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسو ویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ناټو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ سره شیبه مخکې پارک کې په خبري کانفرنس کې را څرګند شو. خغلی غنی د بیلابل موضوعاتو په ځانګړي ډول سولې انتخاباتو او افغان ځواکونو په پیوړتیا خبري وکړي. ولسمشر ویل چې افغان ځواکونه اوس د جګړې په لومړۍ کرخه کې جنګیږي او هغه مسولیتونه چې تر 2014 میلادي کال پورې بهرنیو ځواکونو ورته وګور کړی و او افغان ځواکونو خپل کړی دی. خاغلی غنی وویل
هغه بار چې 3000 ډیرتر دی بهترین مجهز بین المللي ځواکونو اجرا کول نن موږ په خپلو ملي اوګو باندې نیولای. نو قضاوتونه کېږي دا قضاوتونه دی په دې وسی چې څه رقم آلت کې موږ مسؤلیت واخیسته سه اصلاحات مکرل او څنګه روان او له تاسو نه بیا مرسته مننه کوم چې د کوماندو په دوه چنده کولو کې او د اوی قوو په دری چند کولو کې مرسته کړی ده، او اوس اتاس ماموریت چې مرسته ده، تعلیم ده او تجهیز ده په ډېره ښه توګه انجام میږي او موږ یې غوښتنې کوي.
د ناتو عمومي منشي یان سټولټنبرګ هم یادې خبري غونډې ته خبرې وکړې، او د افغانستان د افغان ځواکونو میړانه او وسایل نوموړي ویل تر هغه چې دوی دلته تر هغه به دوی دلته پات شي تر کومه چې ورته اړتیا وه. دا هم ویل چې ناتو غواړي افغانستان بریالی وویني. د ناتو 14,000 ځواکونه افغان ځواکونو ته د روزنې او مشوره ورکونې په برخه کې په افغانستان کې دي، او دوی نه غواړي چې افغانستان یو بیا د تروریستانو په مرکز بدل شي. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې په کامیاب ډول د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو له امله ولسمشر غنی ته مبارکي وویل، او ویل چې د هیله مند دی چې د ولسمشر انتخابات هم په خپل وخت او ښه توګه ترسره شي. د ناتو عمومي منشي د غشان پارلماني انتخاباتو کې د افغانانو ونډه په ځانګړي ډول د ښځو پراخ ګډون وستای، او افغان امنیتي ځواکونه هم د دغو انتخاباتو په امنیت کې بریالي وګڼل. یان سټولټنبرګ نن په ناڅاپي ډول کابل ته راورسید. بلستان اکسسیو
تمنه کوم اجمل تورمانو له کابل له موږ سره خبرې کولې. د ولسمشر اشرف غنی او د ناتو د سرمنشي یان سټولټنبرګ خبرې اوریدلې وي. ویل چې افغان ولسمشر ویلي د ناتو مرستې ډېرې مهمې وي، افغان کمانډوز ځواکونه درې چنده کړي دي، همدارنګه د افغان هوایي ځواک په تجهیز کې هم مرسته کړې ده، او لا هم افغان پوځیان او افغان حکومت دوی مرستې غواړي. خو د ناتو سرمنشي هم ویلي چې له افغانستان سره به خپلو مرستو ته دوام ورکوي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغان ولسمشر نن یو مصروف ورځ درلوده. تر دې مخکې چې له ناتو سرمنشي سره وګوري، د چین سره د افغانستان هوایي سوداګریز دهلیز پرانیست. افغان ولسمشر وویل چې له دې وروسته به په مستقیمه توګه د افغانستان د په خاصه توګه باندې جلغوزي او نور سوداګریز توکي چین شانګهای ته ورځي. تر دې مخکې د افغانستان جلغوزي او ځینې نور قیمتي مواد د پاکستان په نوم صادرېدل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه هم وایي په لومړی پرواز کې به شل ټنه جلغوزي له کابل شانګهای ته انتقال شي. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورټ جوړ کړی.
په لومړي ځل د افغانستان جلغوزي د افغانستان په مارکه د هوایي دهلیز له لارې چین ته صادر سول. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې له چین سره د هوایي دهلیز په پرانیست غونډه کې وویل تمه ده چې د افغانستان هر تولیداتي قلم په یو ځنځروي ارزښت بدل شي.
پاسکل دینه د افغانستان د خصوصي سکتور نه مننه کوم چې د خصوصي سکتور پیام ټول نړۍ ته داده چې د افغانستان تولیدات به د افغانستان په شت نوم باندې نړۍ ته صادرېږي، نه د بل چا په نامه. جلغوزه اوله برخه ده. هیله ما داده چې هر قلم د افغانستان د تولیدات په یو زنجیر د ارزښت بدل شي.
خغلی غنی ده هم وویل چې هر کال به د لړم 15 نیټه د جلغوزیو د ملي ورځې په توګه نمانځل کیږي. محمد اشرف غنی زیاته کړه چې د والیانو او خصوصي سکتور د معلوماتو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 15,000 ټنه جلغوزي تولیدیږي. د افغانستان په جنوب کې پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې زیات جلغوزي کیږي چې ارزښت یې سلګونو میلیونو ډالرو ته رسیږي. له دې وړاندې د افغانستان جلغوزي د پاکستان په نامو چین ته صادرېدل چې د ښاغلي غنی په خبره اوس یې مخه ونیول سوه چې په دې کار به یې ګټه مستقیم د بزګرانو او کلیوالو جبونو ته رسیږي. له دې وړاندې افغانستان له ترکیې، سعودي عربستان، قزاقستان، متحد عربي اماراتو، هند او یو شمېر نورو هیوادونو سره هوایي دهلیزونه پرانیستي چې د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت د افغانستان طبي بوټي، وچ او تازه میوه نورو هیوادونو ته صادره سوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې په لومړي سر کې به چین ته شاوخوا شل ټنه جلغوزي صادر سي، او په راتلونکي کې به دغه لړۍ وغځول سي. په کابل کې د چین سفیر د افغانستان او چین ترمنځ د هوایي دهلیز په پرانیست غونډه کې وویل چې هوایي دهلیز د دواړو هیوادونو په ګټه ده. لیو جنګ سونګ وویل دغه صادرات نه یوازې له چین سره د افغانستان صادرات پراخوي، بلکې له دې لارې افغانستان کولی شي له نورو هیوادونو سره سوداګریز لاره پیدا کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د لنډ مهال لپاره له نورو هیوادونو سره د افغانستان هوایي دهلیزونه ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت باید هڅه وکړي چې د ځمکې له لارې د افغانستان سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالله واحد یار وایي چې د ځمکې له لارې د افغانستان صادرات افغان سوداګرو ته اسانه او ارزانه پرېوځي.
ومردل چې افغان ولسمشر نن د کابل شانګهای ترمنځ د هوایي سوداګریز دهلیز پرانیست وکړه، خو اورو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د دغه دهلیز پرانیسته به د افغانستان د قیمتي موادو له هغې ډلې د جلغوزو په صادراتو کې ډېر مهم رول ولوبوي. د دغې خونې له نړیوالو اړیکو رئیس ښاغلي ازرخ حافظي سره اجمل تورمان خبرې کړې او لومړی د همدغه شانګهای افغانستان د هوایي دهلیز د پرانیستې د ارزښت په اړه پوښتنه کړې.
نننی دالیز مشخص مخې دلودلی او مخې دغه وا چې مخکې زموږ تاسې د جلغوزي پاکستان او نور هیوادو ته هلته بیا ری پروسس کېدل او دا اډیشنل ویلیو یا اضافي ارزښت پکې زیاتېدل او بیا چین ته صادرېدل چې اصلي مارکیټ د جلغوزي د افغانستان ډېر ښه مارکیټ یې هغه چین دی او هندوستان دی. نور هیوادونه هم دي خو دوی چین کې ډېر تقاضا ورته شته. دا ځنګل کار وو د همدغه جلغوزي د صادرولو لپاره چې مستقیم د مستلقه څخه موږ ځان خبر کړ او هلته هغوی ته رسو مستقیم او دا مدلمان یا هغه منځګل خلک کوم چې وو په پاکستان کې او په نور هیوادونو کې چې اصلي ګټې هغوی کولې د هغوی لاس لاند شو. په دې خاطر باندې دا یو ځنګل کار وو او دا ګټور کار یو شل تنه نن انتقال شو.
دغه اوی دلیل لاره به یوازې جلغوزي صادريږي او کنور افغاني توکي به هم صادريږي.
خداس دې چې دا جلغوزي ډیره مهمه دي. اول خو ارزښت زیات دي، مثلا یو څن جلغوزه تر 30000 ډالر څخه زیات قیمت لري، تر 30000 پورې هم تل خسيږي. نو دا ارز چې د حواله لري لا شي وکچیر معنا یا مثلا مونږ تاسو خټکی واستو بیا دا ګټور نه دي، خالي بیا سمبولیک وي نو دا دې څه لپاره وي.
بله یعنی چې دغه کاروبار کې جناب حفیظی صاحب د جلغوزي د دوی لپاره څونه ګټه ده؟ ځکه په خو د سم اوریدل شي ول چې اته د ناسم بازار لامل چې د جلغوزي لپاره او ځین جلغوزي به ترخش ول زندنی بشول، اوس فکر کوي چې څومره د دې لپاره زمينه مساوي ده شو چې د خلک په خپل وخت سره جلغوزي صادر کړي او د دوی په کاروبار او ژوند او اقتصاد کې هم د پام وړ بدلون راشي.
مشکل دغه مخکي چې موږ د اصلي مارکیټ ته لاس نه درلودل او ما چارج وکړ چې دا هوایی کرخه ډېر ښه ده او ګټور ده. نور سره زه ډېر موافق نه وم او نه یم چې خټکی هم په الوتکه کې صادر کړي یا مثلا منا هاو دا شیان هغه بیا دونه ګټه نه لري په سبسیدي باندې دي هغوی. ما په جلغوزو باندې دا ښه کار دي په دې چې مخکې دا زموږ جلغوزي لکه تاسو وفرمیل دا پاکستان ته ته او کله نا کله پاکستان بندیزونه لګول زموږ د وچې او لمدې میوې لپاره بندرونه بندول کله ګمرکی مشکلات را ایجادول او د پاکستان د لیاری بیا د تز مونږ جلغوزي چین ته او نور هیوادو ته. نو اوس دونه وشو چې زمونږ خپل مستقیم اړیکه هلته چین مارکیټ سره شته او مونږ خدای وکړو کولای شو چې د کمیت صادر کوو. اوس 2000 تنه جلغوزي د صادرات لپاره د خصوصي سکتور لخوا آماده دي. نو ما دا شلتن چې په هر پرواز کې زی معنی دا چې ټول پرواز ضرورت لري. نو خدای وکړي دا په لپسی وی یا ورځ وی چې د خلک په اول کال کې 2000 چانه په خپل صادر کو دا ډیره بری بهمته.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ حافظي و چې د افغانستان شانګهای ترمنځ د هوایي دهلیز پرانیست ډیره مهمه او بلله ویل چې افغانستان ته به ډیره زیاته ګټه ورسیږي. تر دې مخکې د پاکستان لاري د افغانستان ځینې مهم مواد لکه جلغوزي، زیره او ځینې نور مواد چې قیمت یې هغه به د پاکستان په نوم او مارکس لیګل کېدل.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د انوار الاحق احدی په مشرۍ نوی ملي جبهه وایي له لوی ملي ائتلاف سره پرې کون وکړه. د دغې جبهې ویان سید جواد حسیني د سیشمې پر ورځ په یو خبري غونډه کې ویل د یو شمېر ستونزو له امله نوی ملي جبهې له لوی ملي ائتلافه خپل لاره جلا کړه. اخوا لوی ملي ائتلاف هم له دې ائتلاف د ښاغلي احدی وتل تایید کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د راتلونکي حکومت په جوړښت په ځانګړي ډول د اجرایي ریاست د دوام ترڅنګ د صدر اعظم څوکۍ رامنځته کول هغه مسایل دي چې د انورالحق احدي په مشرۍ نوې ملي جبهه له لوی ملي ائتلاف د خپل وتلو لاملونه بولي. نوې ملي جبهه د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له لوی ملي ائتلاف جلا شوې دي. د دغه جبهې ویان سید جواد حسینی په یو خبري غونډه کې وویل
اصرار بعضی
د افغانستان د لوی ملي ائتلاف د یو شمېر مهمو غړیو له لوري د حکومت په جوړښت تجدید نظر په ځانګړي توګه د حکومت د اجرایي ریاست په دوام ټینګار، د صدارت مقام تشکیل له درې مرستیالانو سره او په مرکزیت نه ټینګار د ملي جبهې او ملي ائتلاف ترمنځ لوی فکري واټن رامنځته کړ چې په پایله کې د افغانستان نوې ملي جبهې پریکړه وکړه چې له ملي ائتلاف ووځي.
خاغلی حسینی همداشان د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې د خاغلی احدی نوماند کېدل هم تایید کړل. لوی ملي ائتلاف د روان لمریز کال د زمري اسد په څلورمه په کابل کې د خپل موجودیت اعلان وکړ. د اوسنی او پخوانی حکومت یو شمېر لوړپوړي چارواکي په ځانګړي ډول د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور، د ولسی جرګې یو شمېر غړي احمد ضیا مسعود، د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، زلمی رسول او یو شمیر نور هغه سیاسي سیری دي چې د لوی ملي ائتلاف غړي دي. نوی ملي جبهه په داسې حال کې لوی ملي ائتلاف سره پریکون کوي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته انتخاباتي ټکټونه د جوړېدو په حال کې دي. راپورونه وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غني د حکومت دوره اته میاشتې وروسته پای ته رسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی ملي ائتلاف له دغه ائتلاف د خاغلی احدی وتل تایید کړی دي. د دې ائتلاف وایان فضل الرحمن اوریا د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې مشرۍ څوکۍ تل شرط پرته د خغلی احدی نوماند کېدل لامل شول چې نوی ملي جبهه له لوی ائتلاف بیل شي.
اساسي ستونزه دا و چې خغلی احدی صاحب غوښتل چې د پرته له قید او شرطه باید د افغانستان د لوی ملي ائتلاف له خوا څخه نوماند شي. نو د افغانستان لوی ملي ائتلاف یو شمیر شرایط لودل د نوماند لپاره چې هغه شرایط د خغلی احدی لپاره د منلو وړ نه و. نو اساسي ستونزه دا و چې خپل لار جدا کړله.
خغلی اوریا وای د ملي ائتلاف له لوري د راتلونکي حکومت په جوړښت، د اجرایي ریاست په دوام او د صدر اعظم څوکۍ په جوړېدو لا هم د دوی تخنیکی کمیټه بحثونه کوي چې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. پام دې حال کې د افغانستان د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تایانج هغه وزیرت کړ چې ګوند د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هم له لوی ملي ائتلاف خپل لار جلا کړی ده.
مننه چې ازادي راډیو واورید.
ازادي رادیو ته غوښتل د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د افغانستان د سولې پاړه د موسکو په جوړېدونکو ناسته کې د افغانستان د استازو نه ګډون به منفي پایلې ولري او په دې واد کې به جګړې د زیاتېدو لامل شي. د کمیسیون غړي آریان یون د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل افغان حکومت باید د سولې له هر رامنځته شوي فرصته که هیواد په داخل کې وي یا بهر ګټه واخلي. خو سیاسي کارپوهان دغه ناسته رقابتي بللي او ویلي په دې ناسته کې د افغانستان د ملګرو هیوادونو د نه موجودیت په صورت که داوان پلاوی موجودیت هم ګټه نه کوي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورت جوړ کړی.
وروسته له هغې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه د مسکو په جوړېدونکي ناسته کې د افغان پلاوی ګډون رد کړ، د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون وایي افغان حکومت باید په کور دننه او بهر د سولې له هر رامنځته شوي فرصته ګټه واخلي. د دې کمیسیون غړي آریان یون د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مسکو په ناسته کې د افغان حکومت نه ګډون به منفي پایلې ولري.
زه فکر کوم چې د افغانستان د حکومت نه ګډون روسیې په کانفرانس کې د افغانستان د سولې په ارتباط د دې نه ګډون د دې پایلې به منفي وسی. بل اخره روسیه به ملامتې نه ځان خلاص کی او به وایي چې افغانستان حکومت استقلالیت نه لري. نو ځکه په دغه کانفرانس کې امریکا او اجازه نه ورکړي چې دې ګډون وکړي. او بل طرف نه یو بل غټ مشکل به دی چې روسیه به بل اخره د مخالفینو سره مرسته وکړي.
هغه یون په دې باور ده چې د مسکو په ناسته کې د افغان حکومت نه ګډون د روسیې او امریکا د رقابتونو پایله ده. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان صبغت احمدی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت ځکه په دې ناسته کې برخه نه اخلي چې وسلوالو طالبانو ته د یوې ډلې په توګه پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. خو نوموړی وایي افغان او روسي چارواکي هوکړې ته رسیدلي چې دغه ناسته باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لامل وګرځي. د راپورونو په اساس
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته د روانې لمریزې میاشتې په نهمه د راتلونکي جمعې په ورځ د روسیې په کوربتوب جوړه شي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته ویلي و چې د مسکو په ناسته کې به د دې شورا څلور یا هم شپږ نفري پلاوی ګډون وکړي. راپورونه وایي چې په دې ناسته کې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي تر څنګ یو شمېر نورو افغان سیاسيونو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. له بل خوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هم د مسکو د غونډې هرکلی کوي او هیله ښیي چې دغه غونډه به د افغان حکومت په همغږۍ ترسره شي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد علمی زیدیار د جرګې د سې شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې د سولې علي شورا او یو شمېر افغان سیاستوال چې په دغه غونډه کې ګډون کوي هڅه وکړي چې په خپلو کې ښه همغږي ولري او د افغانستان د سولې لپاره ګټور څه ترلاسه کړي. ښاغلی زیدیار د مسکو په غونډه کې د طالبانو د استازو ګډون یو مهم ټکی بولي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو یونس فکور د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی نه ګډون یو پر ځای ګام بولي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیم
دفراندوم شورست.
لازادی راڈیو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نڑی لحالاتو خبر شد.
نن د امریکا د کانګرس د دواړو خونو لپاره منځمهاله انتخابات کیږي. د امریکا دواړو جمهوری غوښتونکي او دیموکرات ګوندونه هڅه کوي پر کانګرس چې اوسې په دواړو جرګو کې جمهوری غوښتونکي اکثریت دی کنټرول ترلاسه کړي. نوریاس نوری په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
نن د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو لپاره منځمهاله انتخابات ترسره کیږي. رای ورکوونکي به د استازو جرګې د ټولو 415 او د مشرانو جرګې له 315 غړو د غوره کولو لپاره رای ورکړي. جمهوري غوښتونکي او ډیموکراتان دواړه هڅه کوي چې د استازو په جرګه او سنا کې اکثریت ترلاسه کړي. جمهوری غوښتونکو ګوند دا مهال د استازو په جرګه کې د 23 سیټونو او په مشرانو جرګه او سنا کې د یو سیټ په توپیر اکثریت لري. د نظر پښتنو له مخې اټکل کېږي چې ډیموکراتان ښایي لږ تر لږه د استازو په جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي. په هغه سروې کې چې واشنگټن پوسټ او ای بی سي کړی او نتیجه یې د تېرې یکشنبې په ورځ خپره شوې، په سلو کې 500 ګډونوالو ډیموکراتان د استازو د جرګې لپاره غوره ګڼلي، حال دا چې 43 ګډونوالو دې جرګې ته د جمهوري غوښتونکو غړو د ننوتو ملاتړ کړی دی. د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو نتیجه به د ولسمشر ډونالد ترامپ د پاتې دو کلونو د دورې تګلار هم روښانه کړي. د متحدو ایالتونو په منځمهاله انتخاباتو کې اکثرا کم رایه ورکوونکي ګډون کوي، خو په ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې په ځینو ایالتونو کې د رایه ورکولو د مرکزونو له پرانیستو مخکې په بې ساري شمېر خلکو مخکې خپل رایه کارولې دي. ویل کیږي له 28.5 میلیون زیاتو رایه ورکوونکو خپل رایه ورکړي دي. د امریکا اقتصادي وضعیت په پام سره چې مخ په پیوړی کې دوه دی، انتخاباتي کمپاینونه ډیر جدي او چې په وروستیو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د امریکا د ساحل مخې د دې هیواد اقتصادي وده د روان کال په درېیمه نیمایي کې په سلو کې 3.5 او د بیکارۍ کچه هم په سلو کې 3.1 وه. اکثرا لیدل شوی چې دغه اقتصادي وضعیت د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو لپاره چې په هر دو کلونو کې ترسره کیږي د جمهور رئیس او د هغه د ګوند دریز پیاوړی کړی، خو د پالیسۍ جوړونکو او د ټولنیزو موضوعاتو په وړاندې د ولسمشر ډونالد ترامپ توندې تګلارې د جمهوري غوښتونکو دریز یو څه کمزوری کړی او نشي کولی چې د هیواد له دغه ښه اقتصادي وضعیت څخه د ځان په ګټه کار واخلي. د نن ورځې په انتخاباتو کې دغه راز د امریکا د 16 ایالتونو او 3 سیمو لپاره ګورنران او د واشنگټن ډی سي لپاره ښاروال ټاکل کیږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلی لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور اونز
اټس ا هورابل هورابل امبراسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښتوس هم اسمت ساروان د ال جی تلویزیونونو یو نوی تلویزیون تاسو ته معرفي کوي چې ډیر نازک تلویزیون به وي او هرې خوا ته به تاویږي. دا چې څنګه واګ بشو؟
ال جی کمپنی د سی او ال ای ډی تلویزیون جوړ کړ چې د کاغذ یا د بازارۍ د ټوکر په شان تاوي شي. د تلویزیون د سی ای اس 2013 د الکترونیکی وسایلو په نندارتون کې نندارې ته وړاندې کیږي. د سی ای اس نندارتون ته لاسو میاشتې پاتې دي، خو بیلاویلې کمپنۍ سرلوس خپل نوي محصولات چمتو کوي. ایل جی کمپنی وایي چې د سږ کال سی ای ایس نندارتون ته داسې تلویزیون وړاندې کوي چې نندارچان به حیران کړي. د دې کمپنۍ په وینا نوی جوړ کړی او ایل ای ډی تلویزیون یې پیچل کیږي یا کلوله کیږي. د دې تلویزیون ګټه دا ده چې په اسانه به له یوه ځایه بل ته وړل کیږي. تیر کال د دې ډول تلویزیون لومړنۍ نمونه وښودل شوه او احتمال شته چې راتلونکی کال بازار ته وړاندې شي. ایل جی کمپنۍ پر دې سربیره غواړي چې یو قاتیدونکی موبایل هم د 2013 په سی ای ایس نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېدونکې دي. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
افغان ولسمشر نن سهار د افغانستان او چین ترمنځ هوایي دهلیز افتتاح کړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په یو نه اعلان کړي سفر کابل ته رسیدلی دی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې تیره میاشت د طالبانو حملو او تهدیدونو په دې هیواد کې بې ساري تلفات رامنځته کړي دي. د جنوبي اسیا د چارو په برخه کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز اسلام آباد ته تللې ده. ټاکل شوی چې نن د امریکا د کانګرس د دواړو خونو لپاره منځمهالي انتخابات ترسره شي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان پریکړه کړې چې د امریکا له مونټانا ایالت به خپل دوه انتخاباتي څارونکي وروسته له هغه وباسي چې یو یې د نشې په حالت کې په موټر چلولو تورن وپیژندل سو. او فیسبوک وایي 145 فیسبوکي حسابونه وروسته له هغه تړلي چې امریکایي چارواکو دغه ټولنیز شبکې ته شکایت وکړ چې دا حسابونه شایي له بهرنیو هیوادونو سره اړوندو مشکوکو فعالیتونو سره تړاو لري.
ازادي راډیو ته غوښتل چې لند خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم ناجیه صاحب د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د زابل د کرکټ لوبغالی د جوړولو چارې 50% بشپړې شوې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبغالی به په یو وخت د 4000 نندارچیانو د ناستې ځای ولري. د یاد لوبغالی لګښت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت ورکوي. د افغانستان د اشی هره کراتی ملي لوبډله سبا په قزاقستان کې د نړیوالو لوبو په شپږم پړاو سیالیو کې ګډون کوي. د لوبې چې سبا پیلېږي درې ورځې به دوام وکړي. د بدن ځنې ریاست وایي چې هیلمن دي افغان لوبغاړي په ډک لاس هیواد ته ستانه شي. په دغه سیالیو کې چې په قزاقستان کې جوړیږي د نړۍ له دیرشو هیوادونو څخه بیلابیل لوبډلې ګډون کوي. په هرات کې د نجونو د والیبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست په وینا په دغه سیالیو کې 15 ټیمونه لوبیږي. دغه سیالۍ د والیبال لوبې د ودې په موخه په لار اچول شوې. او د بدن د ښکلا مرکزي کلب نن په کابل کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د بدني روزنې فدراسیون مشر ډاکټر حفیظ الله ولی رحیمی ویل چې د یاد کلب په جوړېدو سره به ورزش ته ښه زمینه برابره شي. نوموړي ویل چې په کابل کې به ورته نور کلبونه هم جوړ شي.
ازادي راډیو ته غوښتل چې د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس هم ورزو کونړ ته په کونړ بلی نورستان ته. البته په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د پولیو ضد واکسین پیل شوی. څل ورځنی کمپاین تر دې دمه په ښه ډول مخته روان دی او دوی وایي چې کوم مخالفت ورسره وجود نه لري. په دې اړه روحالله انوري له نورستانه دغه رپورټ رالیږلی.
په نورستان کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل ک څه هم چې د روغتیا په ټولو برخو او په ځانګړي ډول د واکسینو کمپاینونو کې دولتي ادارې دینی عالمان او قومي مشران ورسره همکار دي او د همدې همکارۍ برکت ته چې د پولیو ضد واکسینو کمپاین په وړاندې تر دې دمه کومه ستونزه نه ده پیدا شوې.
پولیو پر وړاندې او د پولیو د محو لپاره کمپاین پرون پیل شو چې موږ به ټولو ولسوالیو کې 15 کلونه کم ماشومان واکسین کوو. زمونږ هدف په دغه کمپاین کې 2500 او 1502 ماشومان دي چې عمرونه 15 کلونه کم دي به ټول واکسین کیږي. د نو هغه وو چې د دوی په همکارۍ سره زمونږ د واکسینو کمپاین په ډېر ښه شکل مخته روان دی.
هغه له ولس غواړي چې خپلې همکارۍ ته نور هم دوام ورکړي څو د فلج د یوې مثبتې پیښې ریښې نورو ماشومانو ته ونه رسیږي او د دغې لاعلاجه ناروغۍ نورې پیښې پیدا نه شي.
د نورستان د نجیبو خلکو نه خصوصا دینی علماو نه قومي مشرانو نه زما هیله دا ده چې پولیو په محوه کې او له منځه وړلو کې موږ سره همکاري وکړي. البته دا همکاري له موږ سره نه ده، د خپلو اولادونو د خپلو بچیانو سره همکاري ده چې دغه یوه پیښې نه خدای ناخواسته نورې پیښې را پیدا نه شي او دغه پولیو له نورستان نه او بیا په مجموع کې له افغانستان نه ورک.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم له خلکو او دیني عالمانو ورته غوښتنه لري.
علما کرامو ته پیغام دادی چې ټول وان باندې باندې ولګی چې خلکو ته قناعت ورکړي چې د هغوی د هر کار نه دا ډېر زیات ضروري دی چې د هغوی اولادونه د غفلت په نتیجه کې مایوس نه شي. په دې برخه کې د واکسین د ټیمونو سره همکاري
د نورستان مرکز پارون اوسیدونکی دینی عالم مولوی عبدالله وای د اسلام مقدس دین کې له ناروغیو څخه د ځان ساتنې او درملنه واجب ده. نو ټولو خلکو ته پکار دي چې خپلو ماشومانو ته د واکسینو د دوه څاڅکو ورکولو سره هغوی له دغه ناروغي وژغوري.
نو په دې کې علما ټول اتفاق دي چې باید هر څو خپل ماشوم دی وباسي او دغه واکسین دی وکړي، ځکه چې دا شران څه ممانعت نه لري بلکې دې لپاره دې تدریبات راغلي دي تر څو چې دا شی څوک نه کوي هغه دپاره موږ هغه اختارو چې ولې نه کوي. ټول ولس همکار دي چې دې چې باید واکسین وشي نقصي 2000 روپۍ افغاني اخلي.
د نورستان او کونړ په ګډون د هیواد په 13 ولایتونو کې په داسې حال کې د پولیو یا فلج په ضد د واکسینو څلور ورځینی کمپاین پیل کیږي چې په نورستان کې د پولیو د یوې تازه مثبتې پیښې پیدا کېدو سره په ټول هیواد کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 19 ته ورسېده چې له دې جملې دوه په ننګرهار، درې په کونړ او یو هم په نورستان کې موندل شوې. په کونړ کې اوس هم داسې سیمې شته چې هلته د واکسینو رضاکارې ډلې نشي تللې چې له امله به یې د 150,000 په شاوخوا کې ماشومان له واکسینو بې برخې پاتې شي.
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې نجونې څنګه کولای شي د میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال خپلې پاکۍ او نظافت ته پاملرنه وکړي او که چیرې په دې وخت کې دوی نغړی کوي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
زه به شرمېدل مخبل مور ته مې نه ویلې
مغه نمړه شو سرطان شو.
ډېر شدید استراب پیدا کوي، ډېر انزوا ته ځي، ګوښه کېږي، ژور خپګان ورته پیدا کېږي.
په دې حالت کې خطرین لار دوی ته فقط پړ مخه سملاستل
دا چې د میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال د نجونو پاکۍ او نظافت لپاره باید کوم ټکي په پام کې ونیول شي. په دې وخت کې د شدید درد علتونه څه دي؟ که چیرې مخکې له مخې نجونو ته د حیض دورې په اړه معلومات ورنه کړل شي، روحي او رواني اغېزې کومې دي؟ په دې خبرونه کې د راپور تر څنګ د نسایي ولادي برخې د متخصص ډاکټر مرکه هم لرو. خو اوس راپور ته وښیي چې فرشته غنی وړاندې کوي.
په افغانستان کې نوې تر سره شوې سروې ښیي چې اکثره نجونې د میاشتنۍ ناروغۍ او پادې دوره کې د حفظ الصحې په اړه معلومات نه لري. په اکثره هغو سیمو کې چې نجونې د میاشتنۍ ناروغۍ په اړه مخکې خبرې نه وي، نو نه یوازې په دې مرحله کې د ځان پاک ساتنې ته توجه نه کوي، بلکې ځینې وخت د شرم او حیا له کبله نه غواړي له چا مرسته واخلي، نو اړ کېږي له زړو ټوټو استفاده وکړي. ډاکټران وایي ممکن کله کله دا ټوټې له میکروب او خاورو ډکی وي او د استفادې په صورت کې نجونې له لویو خطرونو سره مخ کړي. د کونړ ولایت اوسیدونکي ګلمکۍ د خپلې یوې کلیوالې کیسه راته کوي چې د میاشتنۍ ناروغۍ په وخت د حفظ الصحې د نه مراعت کولو له امله په سرطان ناروغۍ اخته او همدې مرض ووژله.
لری هم کتې عملیات یې کړه، خو وطن کې وکړه ماغه چرچا بخپل شای کول ماغه بای کول الته خوتی کیم قاتوی بازی خدی بچی کی وی لگ ماغه ټوټه موټه وای پاک منځله اوت کوله وای
زینن چونه د هایس پر محل د نارامۍ احساس کوي او له دردونو زوريږي. دا دردونه ځینی وخت ډیر شدید او د ډیر وخت لپاره دوام کوي چې کله ناکله د همدغه دردونو لکبل انجونې لخپل ورزنی او کارونو هم پاتې کیږي. خو که چیرې انجونې د خپل وجود د دغه بدلون په اړه معلومات ونه لري نو دغه دردونه پټوي او په اړه یې د کورنۍ له مشرانو غړو سره خبرې نشي کولای. د کابل د لامې شهید ښوونځي د نهم ټولګي زده کوونکې پلوشه وایي په لومړي ځل چې د میاشتنۍ ناروغۍ سره مخ شوه نو د ملا او نس په برخه کې یې شدید دردونه احساس کړي وو، خو له دې کبله چې شرمېده له نورو سره یې په دې اړه خبرې نه شوای کولای.
اوله کې نه پوهېدلم چې زما به ډېر ملا او نس درد کوم، زه به شرمېدلم، خپله مور ته مې نه ویلې. خو ډېرې نجونې دي چې شرمېږي، خپل حل نه وایي. خو کله چې پوه شوم مور ته مې ویلې، مور مې چې راته وویل چې په دې کې شرم نه، سار کله چې غسله ماته ووایي زه خپل مور ته وایم بیا هغه ما سره مرسته کوي په دې کار کې.
په دې وروستیو کې د هیواد لومړۍ میرمنې په ګډون د پوهنې، عامې روغتیا، عدلیې او د ښځو چارو وزارتونو د یونیسف ادارې په مرسته د میاشتنۍ ناروغۍ په وخت د حفظ الصحې د ساتنې د لارښود په نوم یو کتاب چاپ او نشر کړ چې وروسته له دې به د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې هم شامل شي. په دې کتاب کې ټول هغه موارد ځای شوي چې نجونې یې پیغلتوب ته د رسیدو پر مهال باید په پام کې ونیسي. د هیواد لومړۍ میرمن رولا غنی د میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال د نجونو پاک ساتنه مهمه موضوع بولي او وایي باید په اړه ځینې افغان ادارې عامه پوهاوی وکړي، په تېر نجونې په دې پوهې کړي چې څنګه ځان پاک وساتي.
موږ
ټول پوهیږو چې د پیغلو نجونو د نظافت مسله یوه ټولنیزه موضوع ده او دا ډېره مهمه ده چې باید په اړه یې خبرې وکړو. د بلوغ پر مهال د خپل ځان پاک ساتل او ښه خواړه مهم مواد دي چې د نجونو د تقویت لامل ګرځي او د سختو ناروغیو مخه نیسي.
بسیار معمول و معیوب کننده آنها را محافظت می نمایند.
له بل خوا د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخی وایي دوی هڅه کوي د نجونو د میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال د نظافت او پاک ساتنې موضوع ته د زده کوونکو په تعلیمي نصاب کې لومړیتوب ورکړي.
فردي نظافت او پاکوالی د یو لومړیتوب په عنوان او د میاشتنۍ ناروغۍ د مدیریت په اړه عامه پوهاوی د تعلیمي نصاب د پراختیا لپاره د اصل په توګه په نظر کې لرو. د لارښود مرستندوی کتاب ټولو هغو نجونو ته چې په ښوونځیو کې دي او یا هم په ښوونځیو کې نه دي جذب شوي د لارښود په توګه ویشل کیږي.
که څه هم په ښوونځیو کې د نجونو د میاشتنۍ ناروغۍ او په دې وخت کې د حفظ الصحې مراعاتولو اړوند مسایلو شریکول ګټور تمامیږي، خو یو شمېر ښځې وایي په لومړي سر کې باید میندې د میاشتنۍ ناروغۍ په وخت د نظافت مراعاتولو په اړه پوهې شي ترڅو خپلې لوڼې د دې مسایلو په اړه په آرامه وپوهوي. په همدې اړه د کابل ښار اوسیدونکي شبانه وایي
زما پام چې دوی کولی شي کمپاین لارې ته واچي، کله سو میرمنو ته دوی پوهاوی ورکړي، لسې چې لسو ته ووایي هغه شل کیږي. د دغو میندو مسؤلیت ده چې خپل لوڼو ته پوهاوی ورکړي او هغوی ته ور وښيي چې ته سبا یا نن یا بله ورځ داسې پیښې سره مخ کیږي، ته باید هغه کارونه وکړي. حفظ الصحه دغسې باید صحت ته دې پام وکړي. په دې دوره کې باید څومره مایاتو ته اړتیا لري ته باید هغه نه استفاده وکړي، او یا هم څنګه کولی شي چې ته استراحت وکړي، کوم خوړونه باید پرهیز وکړي، کوم خوړونه باید ته ډېر استفاده وکړي.
که انجونې د پیغلتوب پر مهال له عاطفي اړخه له یو شمېر بدلونونو سره مخ شي چې د هغوی په مزاج په مستقیمه توګه اغېز کولی شي، خو که انجونې په دې وخت کې مخکې تر دې چې میاشتنۍ عادت ورته پیدا شي معلومات ونه لري او دفتن له دغو ستونزو او بدلونونو سره مخ کیږي، نو کومې روحي او رواني ستونزې ورته پیدا کېدای شي؟ په اړه یې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمال اشرف الدین عزیز می وای
کله چې په لومړي ځل د سوي وحشتناک کیسه سره چې د بدن کې څرګندېږي مخکېږي ډېره وحشت زده کیږي. زموږ یو اختلال د پنیک په نامه، یعنی پنیک اټاک یا پنیک ډیسارډرز، یا هغه وحشت زدګۍ ډېر وحشتناک ویریږي. دغه حمله په دوی کې راځي، ډېر شدید استراب پیدا کوي، ډېر شدید وسواس پیدا کوي، ډېر انزوا ته ځي، ګوښه کیږي، ژور خپګان ورته پیدا کیږي، اشتها خرابېږي، ټولنیز رابط خرابېږي، په درس او سبق کې تمایل او رغبت کمیږي. په دغه سوي مرحله
حالکه د جلی په ژوند کې لوی بحران او لوی تغییر او بدلون راځي، یعنی همو غمره چې د ماشوم پیدا کېدل ډیر نازک دي، ډیر احتیاط ته ضرورت لري، په هغه اندازه د بلوغ یا د قاعدګۍ لپاره نوتل هم د یو انسان لپاره ډیر خطرناک او جدي دي.
راځي په دې اړه پوه شو چې د ښځو چارو وزارت چې د افغانستان په کچه د افغان ښځو په ملاتړ فعالیت کوي، تر دې مخکې انجونو او ښځو ته د هغوی د میاشتنی ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه لري لیکنه. په دې اړه مو د ښځو چارو وزارت مرستیاله سپوږمۍ وردک پوښتلې ده.
تر اوسه مو د ډېرو موضوعاتو دپاره په ټوله کې هم د محیطي هم د ځاني فعالیتونه کړي دي، مګر مشخصه نقطه کې چې دغه د محور عادت برخه ده، فکر کړم چې مواد نه لرو، مګر د پروګرام د تطبیقولو دنده د ښځو چارو وزارت ده، د روغتیا د وزارت په حمایت سره او د نورو بین المللي موسساتو په حمایت سره.
نیمه نړۍ
دا خبرونه د سیشن به پورت د مازیګر ل څلور نیمو بجو ورسته او بیا ځلې د دوشنبه پورت د ماپشین ل دوه نیمو بجو ورسته اوریدلای سي.
افغانستان کې د میاشتنی عادت او پاره د پوهاوي پر موضوع نوې څېړنې ښیي چې ګڼ شمېر افغان نجونې د میاشتنی ناروغۍ پر مهال د ناسم عقیدو له امله له یو شمېر خطرناکو ناروغیو سره مخ شوي دي. دا چې د میاشتنی ناروغۍ پر مهال د نجونو پاکۍ او نظافت لپاره باید کوم ټکي په پام کې ونیول شي، په دې وخت کې د شدید درد علتونه څه دي، او نجونې څنګه کولی شي د میاشتنی ناروغۍ پر مهال خپلو عادي کارونو ته دوام ورکړي، په همدې اړه زما همکارې فرشتي غني د نسایي ولادي د برخې له متخصصې ډاکټر فریده امرخیل سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
ډاکټر صاحب ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. که په لومړي سر کې په دې وخت کې ګوچې د میاشتنی ناروغۍ پر مهال د حفظ الصحې ساتل څومره ګټور دي؟
حفظ الصحه زمونږ او تاسو ډیره اړینه موضوع ده، ضرورت دا ده چې په دې حالت کې که حفظ الصحه مراد شي نو ډیر جلو کېږي چې له هغه میکروبونه چې له هر طریقه عضویت داخلي.
که حفظ الصحه ونه ساتل شي کومې ناروغۍ رامنځته کېدای شي؟
که حفظ الصحه ونه ساتل شي موږ تاسو پیګو چې میکروبونه هغه شیان دي چې همیشه انسان ژوند تهدید کوي. دا میکروبونه لامدغه طریق د جهاز تناسلي نه داخلي جزئیات ته په لومړي سر کې هغه خارښتونه او شکل د خارښ او سوای په خپل جهاز تناسلي کې پیدا کیږي چې آیسای ستدا په دردو باندې تبدیلیږي. د قسمت د ناس یا ناس نه لږ زره کته برخه یا هم د ملي درد دوی ته پیدا کیږي، او ورپسې دا دردونه بلاخره پاس قسمتونه د ګردو دي هغه هم مصابي دا دردونه زیاتیږي. بلاخره مریض تبه کوي او په یو شدید تبه او حالت کې ډاکټر ته مراجعه کوي، او اکثرا حکایت هم دغه ده چې زه وخت په جامع کې دغه دردونه زما زیات
دي. څه وخوري څه وکړي باید په دې وخت کې؟
په دې حالت کې دوی باید مقدار د کلسیم او آهن په ټولو غذاګانو کې شته، کلسیم په ټولو غذاګانو کې آهن شته باید وخوري، مخصوصا هغه غذاګان چې مرچ ونه لري یا په اصطلاح ترشي باب ونه لري، اما اوبه بهترین شی چې نغدي ډېر زیات لري. مقدار د وینې ډېر زمان چې له وجود زیات خارجي په دې حالت کې دغه خپل تند مرکز د تفاعلیږي چې دوی تګی کیږي او باید اوبه وڅښي.
ځینې کسان بیا وایي چې په دې مرحله کې باید لومړی ورځې نه تر درېیمې ورځې پورې حمام ونشي، د دې په اړه تاسو وایئ؟
په دې حالت کې موږ هم اجازه نه ورکوو مریضانو ته چې له اولې ورځې تر درېیمې ورځې دوی سروزان ووینځي. د دې خاطر سروزان اتمن یا په ګرمو اوبو باندې مینځي یا په سړو اوبو. په ګرمو اوبو کې دوی مینځي، د موږ تعبت رګونه ډېر خلاصیږي او مقدار زیاتر دی خوندیزی زیاتی گیری در حالت که او که سره اوبون استفاده که سبب دیده که گیزه در غرگونه و ترلسی او شدید درد مریسته.
زینی کسان پا دی وقت که چیل شدید درد سرمخ که گی در زینو مشکلو یا در گرم و سیزونو سخه استفاده که وی یا چکوروی اغا قسمتونه چه درد که وی در گتور دی کنه دم زیان رسوه شید؟
در خوزیان پا دی رسوی چه موویل چه رگونه خلاصی گی دو تا خطرین الار در خوچون یا مقدار زیاد دیوین رازی پر رحم که تولیگی کنه پس دغه بیا لوزیت خارجیگی ام دغه تولی دل دلتا او خارجی دل دلتا دیری وقت سبب درد مریستگیگی. پا دی حالت که خطرین لار دویتا فقط پر مخصم لاستل او دیر کم لی گرم و مایات نستفاده کولدی، نه لی مشکولو او لطا کل
که دی تراشو چه دوی باید چو وکی کم موارد پا پام که ونیسی ترسو کولیشی خبالی حفظ صحی تا متوجه است؟
دوی اول کولیسی اول مرحله که طول عضویت باید پاک وی. پا دی حالت که اعضای تناسلی دی انسان دغه
هغه سي آزاد چې دوی هر نوع میکروبونه لري دوی رقم مفیده میکروب لري خپل ساختمان کې هر زمان چې یو میکروب داخلي یا ما مفیده میکروب هم په مزره میکروب تبدیلیږي پس یو میکروب دو چند دوی ته داخليږي په وجود کې په دې حالت کې بهترین لار دوی ته داده سي لاغ و پاک و ټوټونه استفاده وکي چې هغه منزل شوی وي بیا مرته اچول شوی پس هغه وتو سوی وي که اقتصاد ډېر ښه وي کولی سي بازار کې په دواخانو کې کوتکسونه سلدونه استفاده وکړي یا له صابونه استفاده وکړي دا هیڅ مضر نه دي
ټول کې ویلې شو که څه هم د نجونو لپاره میاشتنی ناروغي ځورونکي حالت دی خو ښه خبره دا ده چې په دې وخت کې د نجونو مراقبت او لاسنیوی وشي لازمې لارښوونې ورته په ګوته شي تر څو په راتلونکي کې لکه لوی پیښې سره مخ نشي په دې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتې غني جوړ کړې وه او ما فرشتې مرسال درته وړاندې کړه پای ته رسو تربیه خو
تلش
کرګاشر او جنونور ورته په کونړ نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین په خوست کې میشتي
د ننګرهار دایمي روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او اصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام خدای مولکه د کاندیدانو لوسواسه وساته چې خواران ټول ورځ د تشویش کوي چې کامیاب بیم که ناکام تر څو چې درای ورستی نتایج معلومیږي د ډیرو کاندیدانو به کلمې ور وچې کړي وي خدا دا چې تر هغه ټول د اعصابو درمل وخوري چې خدای مکه شرطي ونه کړي د خبرونې په پیل کې مو د ځان سوزولو لیوې پیښې خبرو هغه چې ساتونه ساتونه یې خبریالان له کمرو سره منتظر کړل او آخر هم سړی پښیمانه سو خدای دې نه کوي ولې دې ورته سودا ده
نا وخته کیږي سل کار لرو
ته ونه لږه چې زور توایم جاد د څه شې دی وراره ته ولې ځم سوځه
زه له ژونده بیزاریم نور نه غواړم دا بی عدالتۍ غلطۍ دروغ تزویر ظلم تیری رشوت اختلاس اداري فساد ترور او نور فجایع وینم لدی عمله می دغه یو کوتی دیزل او د ګوګړو کوتی راوړی چې ځان ته اور واچوم
او بخه ووروره زه د شپې تلویزیون خبریال یم کلک دی خو ودرېږي چې ویډیو دې سمر راشي او غواړم دا پوښتنه وکړم چې د ځان سوځولو فکر څه وخت درته پیدا شو
د ځان سوځولو فکر له پخوا راته پیدا شوی وو په هندي ترکیه او ایرانی ډرامو کې مې چې لیدل خلک ځان ته اور اچي نو ماته هم شوق پیدا شو خو ایله اوس وتوانېدم چې دغه هدف ته ورسېږم
نو د ځان سوځولو بدیل لاره نه وینې
وینم یې اعدام هم کیدی شي او ډنډ ته ځان اچول هم کیدی شي خو ماته ځان سوځول خوند راکوي
وروره لږ دا خوا وګوره عکس پرې اخلم
ښه داسې صحیح ده
و لږ پورته وګوره یو دې بله م اخلمه نو که دا د جزلو بوتل او د ګوګړو کوټۍ دې هم مخته کښېچ شوی
سمه ده اوس وګوره صحیح سول
و صحیح دی ته مشوره چې د موبایل چارج مې کم دی
وروره ولې د خلکو وخت ضایع کوې دا ټول خبریالان نور راپورونه هم لري خو ځه تیل د په ځان وشینده او ګوګړ ورته ووهه
رښتیا وایي په ما هم ناوخته شوه بل کانفرانس ته هم ځمه
که ځان ته اور ناچوي چې موږ لاړ شو
نو له تاسو محترمو خبریالانو فلم بردارانو او عکس اخیستونکو سره د ما د سوځېدو لوی زغم نشته ه
نو څه غم به دې کوو له موږ سره د خپل وخت او دفتر غم دی
خپل غم دې خپله کوه بل څوک د چا غم نشي کولی
نو ما خو ویل چې زه لاړ شم او ووایم چې ځان سوځوم ټول به راباندې راټول شي عذرونه او زارۍ به راته کوي چې خیر دی ځان مه سوځوه ځان وژنه حرامه ده اولادونه به دې یتیمان کیږي میرمل بده کنده شی
وورو را موږ سولگر نیو خبریالان یو دی پیکی راپورت ورکو او بیا قضاوت خلکو او چارواکو تا پریدو دا کار دی چارواکو چرا غلی وای او تا تا نصیحت کرای وای دی دروغ و وعده در کری وای او لزان سوزولو ی را گرزوالای وای اوس دی موږ وخت مزایی کوا یا زان تا ور واچوا او یا مزا زان باسا مسخری دی جوری کری دی
لدیر انتظار دی مرکدو
پختنه اوکی چه زوابونه در کم
دو پختنه او سلانشته دیتا مو مجبوره ویچپ
محترم و خبر الانو زل خپل تصمیم تیر شم او غارم دی زان سوزولو پرزای خپل مشکل دی خبرو لار حل کم وز پوشم چه سوگ لیو رو پوتنی تیریگی نو زس لیوانایم چه لبسته جوان دی تیر شم خوهیل لرم چه دا خبر می آب دا ریکارت اونی سی او نشر نکی کمی بیا پا سر که دی زان سوزولو نشه پیدا شوا خبر در کوم
بهر تتلون که وطندارانم عجیب کیسی لری دغه یوه تاسی هم واوری
او تو وایی چه بوره ندر کام
آخه وایی چه دادی چه تا راوڑی دا پا امریکا که خوبوره دیر زیادت دا
او تو وایی چه دام دنگول پارادم کری دا لمیده سره گزاره نکولا میده خواخ نو بیا می چه دا بوره او تا دام کرا او پچای که میوار کرا او سی میده دوم را پریگرانده چه اواشی بایم چه تا نپریگدی گرد او سره تاویگی
خخ اغه افسر وای چې دلته په امریکا کې طلاقونه ډیر سیوی دي که دا سیوی بیرته لاړه شه او ډیر نور ادم کړه او رای وړه چې محکمې ته یوسو او کومې خزه چې لمیړه طلاق اخیسته دا بوره به ورکو چې بیرته سره جوړ شي او طلاق و نخلی
که غواړی ورته راو به غواړم خو ګوره ارزانه نه پی خرڅو
دهغه ترجمانانو له حاله خبرو چې دلته امریکایانو سره ترجمانی کوله خو هلته په امریکا کې دغه انګلیسي هیڅ ونه چلیده
د ټلیفون زنګ دی
او بله وعلیکم سلام سمیر از وی سنگه مور دی هم خدا
ترا کماتا
تو غدریگا چی زخور سره اوگا گیگم
بیا او سره زخیجا سمیر از وی سنگه لسترگو دی جار سمزویا در تصدقه سمزویا سمر لیری لاری سنگه زا شکر دی چشای دوری در قوی زا شده زویا زه خو چې مړۍ تېروم ته مې همداسې نېغ سترګو ته ولاړ یې زه وایم چې وږی به یې که به مور یې څه به دې خوړلي وي که به دې نه وي خوړلي پوهېږم چې امریکا ده زویه خو وایي چې ډوډۍ یې د خوراک نه ده زه شکر دی زویه جامې دې خپله مینځې ښه کوې زویه په دوبي یې مینځه او ښه یم او پلار دې هم ښه دی خو چې تا تللی یې په ژبه یې زار دړولي دي سمه خبره مې نه ده ترې اورېدلې ګزاره خو مجبوره یم چې ورسره ویکم ښه زویه ښه ورته وایم یې ښه څه په مخه دې ښه سه زوی جانه تو سترګو دې جار سم پر خدای مې سپارلی یې وخت
ښه زویه څنګه یې کارونه دې څنګه شول ترجمان یې درته نیولې دی سشی ترجمان؟ دی انگلیسی؟ نو تا دی سشی ترجمان وی؟ نو چه تا هم دی انگلیسی ترجمان وی؟ بلی دی سل پار در تنی وله؟ پا خبره نور سره پویده کسنگه؟ دانو حالا جیبه خبره ده چه ترجمان تا ترجمان نی وله؟
ټولو ترجمانانو ته نیولی و. زویا څه به ووایم نو، دا څو کاله خو تا ویل چې امریکایانو سره ترجمان یم. نو چې ترجمان وې خو بیا به ورسره غږېدلی هم شوی. نو اوس څه شی پاتې دي؟ دوه انټرویو ګانې څه وخت یې کوي درسره؟ ولې ترجمان نه پیدا کیږي؟ ښه ځه زویا، خدای دې کارونه خلاص که په خیر. لس کاله دې له امریکایانو سره ترجمانی وکړه، اوس دومره نشي کولی چې په انګلیسي خپل حال ورته ووایې. ښه، په مخه دې ښه زویا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
څه ویل؟
ویل کارونه مې لا پاتې دي.
د ترجمان یې څه ویل؟
د ترجمان یې ویل چې اوس ترجمان نه پیدا کیږي چې کار مې خلاص شي.
ولې؟ خدای خپله ترجمان دی.
وای، هغه ترجمانی مو دلته هېڅ نه چلیږي. چې ورسره غږېږو امریکایانو په خبره نه پوهېږي.
نو دلته د چا ترجمان و؟
د امریکایانو.
نو هلته خو هم امریکایان دي.
ښځې نه پوهېږم، سربداله یې کړم دې خبرې.
خبرونه ننګیر نشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون ګلزاد، ستاره امینی، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل او زهیله زرمتۍ. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ازادي رادیو.com.